په کابل کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعت خبرونه له همدې شپې پیل او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د 1499 کال د جدي مرغوم لسمه چې د 2020 کال د دسمبر له 13 سره سم ده. د دې مجلې د سر موضوع د ناتو د عمومي منشي څرګندونې دي چې د افغانستان د سولې پروسه کمزوره خو د روانو جګړو د پای تر رسیدو یوازینې لار ګڼل ده. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه زه فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي دي. تمه ده چې د کورونا پر ضد واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. او په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جریمې محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو 19 کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا دا د رسنیو کارکوونکو دي چې د شفافیت او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېر میړانه شي. په تکم دوه میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په کابل کې د تلویزیون په خوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملاله میوند او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې وژل شول. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو له استازو سره وکتل. په ننګرهار ولایت کې د ګازو ډبې د چاودنې له امله 15 تنه وژل شول. د ننګرهار رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واسطول سوي خبر پانه کې ویلي چې نن چې د پښه د سه شنبه په ورځ ماښام مهال د شینوار ولسوالۍ د 15مې ویالې سیمه کې په یو کور کې سوي ده. دی وی چې د دې پیښې له امله د دوه ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې په وژل شوو کسانو کې دوه تنه میلمانه وو او درې نور د همدې کور غړي وو. د کندهار چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستي عملیاتو کې د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر کوي. د کندهار والی حیات الله حیات تیر شپه ناوخته رسنیو ته په واسطولې ژغیس پیغام کې د دغو عملیاتو په اړه وویل:
په تیرو 24 ساعتونو کې د پنجوایی، ډنډ او ژړۍ ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له کبله 13 طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي.
شغلی حیات ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه رسیدلې. د کندهار د ولی له دفتره په یوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالیو کې ډیری سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي دي او افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده، آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. د ورلد میټرز د ویب پاڼې د شمیرو له مخې په افغانستان کې له 250,000 زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او له امله هم له 2,000 کسانو ډیر کسان په دې هیواد کې مړه شوي دي. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ د افغانستان د کرکټ لوبغاړي راشد خان ته د روسي بریا مبارکي ورکړه. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د شل اوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې راشد خان د افغانستان د تر ټولو غوره اوسنیو او راتلونکو لوبغاړو استازیتوب کوي. د کرکټ نړیوال شورا راشد خان ته دغې جایزې ورکړه، د یو افغان لوبغاړي لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بلل ده. زموږ خلاصه د ریډیو ری په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمی محکوم کړی دی. د کراچۍ محکمې د غلام رسول ربانی او محمد شاکر الله په اړه چې د تروریزم په مالی تمویل تورن سوي دغه پریکړه پرون اعلان کړه. ربانی چې د جماعت داوا د سازمان مشکوک غړی بلل سوی په 25 کلونو بند او 2,200,000 پاکستاني روپیو چې 10,200 امریکایي ډالر کېږي د نغدي جرمی په پرې کولو محکوم سوی. او شاکر الله چې ویل کېږي د هند په نیمه وچه کې د القاعده له څانګې سره تړاو لري په غیابي توګه په 20 کلونو بند او 1,000,000 پاکستاني روپیو چې 4,800 امریکایي ډالر کېږي د نغدي جرمې په ورکولو محکوم سوی دی. په کوروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې دغې زلزلې لږته لږه 6 تنه وژلي او له 20 زیات یې ټپیان کړي دي. دغې زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې یا یې ورته زیان رسولی دی. له زلزلې وروسته په ټلویزیوني تصویرونو کې لیدل کېږي چې ژغورونکي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو لاندې خلک راباسي. د اروپا د مدیترانې د جیولوژي مرکز د دغې زلزلې قدرت د رشتر په کچه 6.3 ثبت کړی. د جرمني د جیولوژي څېړنیز مرکز ویل چې د دغې زلزلې مرکز د زاګرب په جنوب ختیځ شاوخوا 6.3 کیلومتر کې 10 کیلومتر تر ځکه لاندې وو. او د فرانسې د مود مشهور طرح پیر کارډین د 99 کلونو په عمر مړ شو. د موري په 1950 او 1960 لسیزو کې د مود په یو ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکوره ولاړ یو ترکیب وو، د مود او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، لوړه تودوش لوړه درجه 15، ټیټه منفی 8. هرات اسمان نیمه وریز، لوړه درجه 16، ټیټه منفی 16. کندهار اسمان شین د تودوش لوړه درجه 12، ټیټه منفی 16. مزار شریف اسمان شین، لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 16. جلال آباد اسمان شین، لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
د هوا حالات مواردل دوستانو وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی سي. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پایته رسیدو یوازینی لار بولي. د بیپولو خبریالانو کلنې راپور افغانستان د خبریالانو لپاره په 15 خطرناکو هیوادونو کې راوستي دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي
موږ غواړو د ټولنیز ځواک د لارې او هغه کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیات شوي دي.
د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب شوی هغه قانون تطبیق ځندولې چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل شوی وي. او د ژوند پرنګونو کې اوري
او دلته کراچۍ کار کوم چاو کې مجادي میوان دي. دا کتابونه وړم په کې نمائندګۍ ته موټر ته بس د ولایتو ته چې دوی لیږي یا کمپنۍ ته وړم یا د نور نمائندګۍ ته.
دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو دا اورېدو ته راسته راوسی. ورزود خبرونه لمړنی مطلب ده. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري پروسه ده خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پایته رسیدو یوازینی لاره همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یانس ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني د ډي پی ای له خبري اژانس سره پرون په یوې ځانګړې مرکه کې وکړه. نو موري دغه راز په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتې دو یا د وټولو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو تفصيل نور یاس نور یاوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزوري پروسه د بریالۍ شي خو له دې پرته په دې هېواد کې د شخړو د پای ته رسېدو بله لار نشته. ین ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډی پی خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بي خپره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پرېکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي که ناتو د کړې ژمنې سره سم پرېکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي. آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پرېکړه کوو خطرونه لري، که پرېکړه وکړو چې له دې هېواده ووځو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي، او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نه شي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو، او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې ډسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه، او ویلي وو
اف وی سټی وی ریسک کنټینیود فایټینګ and even longer term
که موږ په افغانستان کې پاتې سو د دې خطر ست چې جګړو ته دوام ورکړو او آن د اوږدې مودې لپاره په ششکل پاتې سو، خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر ست چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل سي او هغه پر مختګنه له لاس ورکړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4.5 څخه 2.5 تر کم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزورې پروسه ده او د دې هېڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 15 پیل شي په دې هېواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د بی پول خبری اعلانو کلنی راپور وایي چې افغانستان د خبری اعلانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. د راپور داسې مهال خبرسوي چې په د 2020 کال په وروستیو کې لږ تر لږه 15 خبری اعلان په افغانستان کې وژل شوي دي، خو د وژنو مسؤلین تر اوسه معلوم نه دي. په دې اړه تفصیل زما د همکار په راپور کې وایي.
د بی پول خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور شو پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیر یو کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د 2020 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل شویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله یې پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمېر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو د ټولنیز ځواک د لارې خو هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښه
ښاغلی شریفی وای د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولي خبریالانو په راپور کې راغلی چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو لسو کلونو کې 910 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګ په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغۍ څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوې نه ده. د بې پولي خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالانې زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفی اغیز کړی. که څه هم د بې پولي خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سویو وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دو میاشتو کې د تولونیز پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزری خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوان او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصره لیکلې دي.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه چې ډونالډ ټرمپ پیل کړې باید جو بایډن یې ترسره کړي. د مقالې په سر کې لولو چې هغه ماموریت چې د هغو کسانو پر وړاندې پیل سوی و چې د سپتمبر د 11 د حملو تر شا یې لاس و ډېر مخکې لا بشپړ سوی دی، خو طالبانو بیا هم پر افغان خاوره د تسلط هڅې روانې کړې وې. د مقالې د لیکوال په وینا اوس چې د افغانستان د جګړې 40 کاله پوره کېدونکي دي، خو ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې او هغه دا چې له افغانستانه به خپل سرتیری باسي. د لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لولو چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې غواړي له افغانستانه امریکایي سرتیری وباسي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې آیا بایدن به وکړای سي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کښېږدي. لیکوال مخکې لیکي چې د سولې د خبرو پیلول د ترامپ ښه اقدام و او بین الافغاني خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، خو د لیکوال په وینا بایدن کولای سي تر ترامپ هم یو قدم وړاندې ولاړ سي او د امریکایي سرتیرو په چټکه توګه ایستلو سره د ډېرو امریکایانو زړونه خوشحاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د یوې ملکي کارکوونکي کیسه لیکلې چې د کورونا ویروس په خاطر د رامنځته سویو محدودیتونو له کبله یې خپل هیواد ته سفر نسوای کولای. د دې ښځې نوم جواریز یاد سوی او په مقاله کې راغلی د جواریز خپل خپلوان یادېدل خو سفر یې نسوای کولای، نو په بګرام کې د خپلې خونې پر دیوالو او دروازو د ګلانو نقاشي پیل کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ورسته لولو چې کله خلکو د جواریز نقاشي ولیدې دوی له دې سره لاس یو کړ او په بګرام کې د کورو دیوالونه رنګول پیل کړل. د مقالې په وینا دا کورونه کنټینرونه دي چې یوازې موقتي استوګنځایونه دي، خو تر دې مخکې دا ډول نه و رنګول سوي. د جواریز له قوله ویل سوي چې خلکو د کورونا ویروس له لاسه د فشار پر وخت په خپلو او ګاونډیانو پر استوګنځایونو د ګلانو نقاشي وکړي چې د دې سخت وخت په تیرېدو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د اف ام سره شاره 15 څپه په ټول افغانستان کې صف او وزي اوریدلی سي. ورځو خوست ولایت د خوست لسګونه شوزو او نارینه او ته په اتو بیل بیل برخو کې حرفوي پروګرامونه پیل سوي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لیر پروتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 160 تنه پکې شې دي. په دې اړه له خوست څخه زموږ غا راپور چمتو کړی دی.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ، پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینه نظری او عملی زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامه شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپلو کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مېرمنې وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمانې وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بېځایه شوي وو. ځوانان هم زیات اکثریت یې د همدې جملې خلکو څخه وو. په اته بېلابېلو حرفو کې د کار مارکیټ ته ارزونې وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریا او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کېږي او کولی شي د نارینهو تر څنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیز چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل تر څو موږ وکولی شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو نجونې وکولی شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولی شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولی شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه، او همدارنګه موږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم دا برنامه وغځول شي او د کیټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو شتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تعمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل انشاءالله هغه درسونه چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دي انشاءالله چې موږ په اینده کې د خپل د مسلک دا زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی وویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست به نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبۍ او صبریو کې ترسره کړي تر څو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه سیمه ایزه موضوع را واخلو. د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوي هغه قانون تطبیق ځنډولی چې له مخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوي وای. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې هیله مند دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتاک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هوارې سي، دغه قانون د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په زیان بللی دی. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانې ډیپلوماتیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې د دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازمه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر 28 ویلي وو چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوی قانون د تطبیق مقرره هسته ولیده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبېدو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولی وو چې دې شورا هم هغه سمدستي تایید کړ. د استول شوی مقرره له مخې به د ایران د اټومي انرژي اداره چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده په دوو میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالی چارو په اړه یو رپورت چمتو کوي. د ایران پارلمان چې تونلاري پرې نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ.
د ایران د دولتي ایرنا خبري اژانس د راپور لمخې په دغه مقرره کې ویل شوی چې د بودیجی او لازمو تخنیکی وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سولیزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسۍ هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
عبد الله د کورن څخه غوښتنه مو په دې شکل سره واچ دغه الکترونیکی تفسیری توضیح دي ټول سالې ته فراغ شي، ځکه چې خلک مشکلات لري نش کولای چې مرکز سره رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکی تفسیرو د طرفه لري، پر موږ دغه دا چې دغه الکترونیکی تفسیرو مراکز یا دفاتر باید ورته هم فراغ شي، ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او دا تفسیر په برخه کې لږه سهولت رامنده شي. نور مخنی سم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. زه کلیواله شنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا خوراکي توکي یا د سنوري ولایاتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا دی مارنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. نو دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک یې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې هغه یاد تر لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. نو پر دغه لاره باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نوزاد روډ تر مانده دی، هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کال باندې اوبه وې او در سره کې مخ وکي. زما د ازادي راډیو سره د اخیله ورځو ته په دې درناوي او احترام سره چې د ځخبار او مظلوم ملت ځخ پر ځای ورسي، یو سلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
او سم د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راسول سنوایی باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو 900 کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. په ننګرهار کې د ګازو ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستۍ عملیاتو کې 14 طالبان وژل شوي او 8 تنه یې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایند اکمل سمسور وایي چې د کورونا وایروس د واکسین لیست به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. او په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن شوي دي په اوږده بند او میلیونونو پاکستان لیروپی جریمې محکوم شوي دي. او سم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نوم می زین الله خان دا او دلته کراچۍ کار کوم. چاو کې مجادي میوان کې
کراچۍ کې څوړې اور اورې
دا کتابونه اورم په کې نمائندګي تا موټر تا بس د ولایتو ته چې دی لیږي یا کمپنۍ تا اورم یا د نور نمائندګي تا.
بیا پیسې تا څوک درکوي؟
د کتابخانه مسول راکړي.
هندو چې کله کتاب چاته ورکړي دوی پیسې درکړي چې ته ورته انتقال
او زه ورته انتقال او مده بیا پیسې راکړي.
خلک شکایت کوي چې هغه کاروبارونه چې په خوا ډېر ګرم او ساسې نشته دي کنه.
بس دا خو معلومه خبره ده چې کاروبار لږ کم شوی ده، خو بس څه کوي نو هر کم حالات سره سړی باید ځان برابر کړي.
اوس چې دغه کراچۍ چلوي تر دې مخکې کوم کارونه کول؟
مخکې زه په یو شرکت کې ما شخصي شرکت او د عسکري بوټانم جوړول او پایپ سازي و، تقریبا 14 کال کار میں پسرکنه او پنځمه کوڅه کې کړه.
ولی دغه کار پرې خوت
اغه لک تزاد من سره کاو بس هر ورځ بلانجا مانجا کوله بل ورځ بس جنگ مکو زم خوښ شم اغه هم خوښ شو بس کار ما پرې خوت.
ولی مو جنگ وکړ
بار ور ورځ به ما پس لګې دل را لګې دل بس زما په کار کې به مداخله کوله اخر نور زما وسلم تنگ شو بس جنگ وش
بیا اغه
بیا اغه ما ته رخصت را روژه و تقریبا زه زخمی مو او درې ورځې په اوزه کې بندي وم بیا د مغاوزې نه رخصت کړم
که حوصله دې کړې وای بیا خو به دې کار و
ولا منم وروره خو زما حوصله نور هغې خلکو تنګه کړې وای یعنی نور زه د خپل حوصله مې کنټرول نه شوای کړه.
اوس دې له کاروبار خوشحاله یې؟
شکر الحمدلله بس خوشحاله یم.
مننه تل خوشحاله.
خیر اوسې مننه تا نم یو جهان.